د مخام شپږ بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفی مول خپل همکارانو سره تاسو ته د ازادي رادیو په رواني خبری مجلې کې خراغلاست او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر ګړندی کړی دی. د پکتیکا په ولایت کې نن د لومړي ځل لپاره د کانکور ازموینه واخیسته شوه. تر دې د مخه به محصلین مجبور وو چې کابل ته لاړ شي. د خیبر پښتونخوا د ګومل په پوهنتون کې د شمولیت لپاره بیا په لسګونو افغان محصلین له افغانستان څخه دیر اسماعیل خان ته رسیدلي دي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزیر اوري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان په اوروزګان ولایت کې د سړک د غاړې بمې چاودنه غندلې. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د بندیانو د نه خوړو احتساب پای ته رسېدلی او د قرغزستان په جنوب کې د تاجک ټبرو او قرغزیانو ترمنځ فرقهیي جګړه شوې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن په اوروزګان ولایت کې د سړک د غاړې بمی چاودنه غندلې ده. په دې چاودنه کې څلور ملکیان مړه شوي او یو تن ټپي ده. نن سهار د نهه بجو په شاوخوا کې د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته نږدې د ملکیانو یو موټر چې د چورې ولسوالۍ پر لور روان و د سړک د غاړې پر خښ شوي ماین ور برابر شو. د اوروزګان ولایت د امنیې قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر ګلاب خان وایي په دې چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او یو تن ټپي ده. دوهمه چاودنه په ترین کوټ کې د پولیسو په یو رینجر موټر شوی او د چارواکو په وینا مرګ ژوبلی نه درلوده. د اوروزګان ولایت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر ګلاب خان د دغو دواړو پیښو پړه پر وسلوالو مخالفانو اچولی او وایي وسلوال د دولتي او نړیوالو ځواکونو لپاره په سړک کې ماینونه ښخوي او اکثر وختونه ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د تخار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په زندان کې د بندیانو د نه خوړو احتساب چې د سې شنبې پر ورځ پیل شوی و پای ته رسېدلی دی. یو شمېر بندیانو د زندان له داخل څخه خبریالانو ته ویلي دوی خپل د نه خوړو احتساب پای ته رسولی دی. د تخار ولایت د امنیې قومندان خیر محمد تیمور هم ازادي راډیو ته ویلي چې بندیانو خپل د نه خوړو احتساب پای ته رسولی. خو د افغانستان د محابسو عمومي رئیس امیر محمد جمشید ازادي راډیو سره په ټلیفون کې خبرو کې ویلي بندیانو اصلا احتساب نه دی کړی.
اعتصاب نبوده، یک کمی دروازه را داخل قائم کردن که ما یک مشکل
دا اعتصاب نو هغوی دروازه را داخل څخه بند کړی و او ویلی یو څه مشکلات لري. موږ له هغوی څخه د انتقال پر مهال د غاز دبی ټولې کړې وې، اوس مو بیرته ورکړي چې د یوې میاشتې لپاره یې وساتي او دا مهال د هغوی ستونزه حل شوې ده. یو شمېر بندیانو ویلي د تخار ولایت په محبس کې شاوخوا 450 تنه بندیان ساتل شوي او د زندان د ناوړه شرایطو له وجې د نه خوړو احتساب کړی دی. بندیان وایي دوی ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او د زندان اوبه هم صحي نه دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې د عینک د مسو د کان د استخراج د پروژې په مخ کې خنډونه واچوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وایي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د حملو او فشارونو یو دلیل دا دی چې دوی غواړي د دغه پروژې د عملي کېدو مخه ونیول شي.
نو استخباراتي کړۍ هغه به خامخا کار کوي که چېرته دا پروژه کامیاب شي افغانان له ګډۍ نه راوځي او د افغانستان اقتصاد له عینکو نه شروع شوی. نو که چېرته دا پروژه ناکامه کړه خو ته د تل لپاره به موږ باندې کامیاب دي. استخباراتي کړۍ هغوی نه غواړي د هغوی ګټې د دغسې حالاتو سره نه خوندي کېږي، نو د پروژې په وړاندې به خنډونه پیدا کوي.
د لوګر ولایتي شورا وایي که چېرې د عینک د مسو د کان پروژه عملي شي نو د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ به په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ورسېږي. د دغې پروژې قرارداد درې کاله وړاندې له یوې چینایي کمپانۍ سره لاسلیک شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان په جنوب کې د تاجکستان پولې ته نږدې د سلونو تاجک ټبرو او قرغزیانو ترمنځ فرقهیي جګړه شوې ده. د باتکین ولایت په اندرک کلي کې د دغې فرقهیي جګړې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د قرغزستان د خبري مؤسسې په ویبپاڼه کې ویل شوي جګړه د یو ښوونځي د زده کوونکو ترمنځ شوې ده، خو په نورو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه اصلا د تاجکانو او قرغزیانو ترمنځ د ځمکې پر سر د لانجې له وجې پیل شوې ده. راپورونه وایي په سیمه کې یو شمېر کورونه او دوکانونه سوځول شوي او یو ځوان هلک د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بستري شوی دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن د دې هیواد د پنجشنبې د ورځې هوایي برید کې د 15 ملکي کوردانو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. وایي دا معلومه شوې چې وژل شوي کسان بلتون غوښتونکي یاغیان نه بلکې قاچاق وړونکي ول. اردوغان په استانبول کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ملکي قربانیانو کورنیو ته خپله خواخوږي څرګنده کړه او دا یوه بدمرغه او خواشینونکې پیښه وبلله. د ترکیې صدر اعظم په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د هیواد په جنوب کې په زرونو کسانو نن د وژل شوو ملکیانو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. ترکیې چارواکو ویلي دا کسان په غلطۍ کې وژل شوي دي. د اوکراین د زندانونو ادارې نن ویل پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو د کیف ښار لیوین وزارتخانې څخه خارکیف کې د ښځو زندان ته انتقال شوه. د تیموشنکو پلار وطن ګوندوایي نوموړی نن سهار په محلي وخت شاوخوا 15 بجې په یوې عربه لرونکې څوکۍ کې انتقال شوه، او دا ځکه چې د ګرځېدو توان نه درلود. په نورو راپورونو کې د تیموشنکو د عربه لرونکې څوکۍ اړتیا رد شوې ده. د اوکراین د پلار وطن ګوند رئیس لومړی مرستیال الکساندر تورچینوف زندان ته د تیموشنکو انتقال د هغې د سیاسي مخالف جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ لخوا یوه تحفه وبلله. دا پیښه یولیا تیموشنکو ته د ویکتور یانوکوویچ د نوي کال تحفه وه. دا دغه دیکتاتور ته د هغې د لیک ځواب و. تیموشنکو د روان کال په سر کې له قدرت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په اوه کاله بند محکومه شوې وه. روسی چارواکي وایي په اټومي اوبتل کې اور چې له 9 ساعتونو زیات لګېدلی و تر کنټرول لاندې راغلی. د روسیې د عاجلو حالاتو وزارت یو چارواکي وویل له مورماک سیمې څخه د دغه وزارت وزیر سرګی شویګو ته په استول شوي راپور کې ویل شوي چې په اټومي اوبتل کې لګېدلی اور په بشپړ ډول مړ شوی دی. او شمالي کوریا څرګنده کړه چې په مشرتابه کې بدلون به د دې هېواد د پالیسۍ د بدلون په معنا نه وي. شمالي کوریا د مړ شوي مشر کیم جونګ ال یو لس ورځنی رسمي ماتم پای ته ورساوه. د هغه زوی کیم جونګ اون د واکمن ګوند او پوځ مشر ټاکل شوی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبری مجلې کې اوري افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر ګړندې کړي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې د سیمې د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ کوشش کوي چې د مسیحینت پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي.
کچیر دا پروژه کامیاب شي افغانان له ګدایي نه راوځي، نو کچیر ته دا پروژه ناکامه کړه وروسته د تل لپاره به موږ باندې کامیاب دي. د هغوی ګټې د دغسې حالاتو سره نه خوندي کیږي.
د پکتیکا والی د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کانکور د ازموینې د اخیستو زیری ورکړ.
نن د کانکور په ازموینې کې 500 تنو ځوانانو ګډون کړی دی.
او د کراچۍ له زندان څخه د یو شمېر راخوشې شوو افغانانو د زړه خواله اورو. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا حکومت هڅه کوي چې په راروان پسرلی کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر ګړندې کړي. د چارواکي د روانو هڅو په لټ کې اټکل کوي چې ښایي په راتلونکي کال کې د طالبانو لپاره د یوه استازي سیاسي دفتر د پرانیستلو طرحه عملي شي. خو د دوی په وینا له ګوانتنامو زندان څخه د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په څیر د اعتماد د رامنځته کولو لپاره د نورو اقداماتو په وړاندې لا هم خنډونه نشته. په دې اړه احمد تکل معلومات راټول کړي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت په خاطر نمونه نه دی افشا کړی، لیکي چې وای د ولسمشر باراک اوباما اداره غواړي په 2012 میلادي کال کې د طالبانو له استازو سره په اروپا او خلیج کې د پټو خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. اژانس د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله لیکي چې وای د سولې د خبرو د بیا پیل او ګړندې کولو یو هدف د افغانستان د هغو سیمو په نخښه کول دي چې ښایي له وسلوالو سره اوربند پکې ټینګ شي. دا مقام وای دا به د بشپړې سولې د توافق لمړنۍ پړاو وي چې په نتیجه کې به یې جګړه تر ډیره ختم شي. مخکې له دې چې د سولې خبرې د ولسمشر حامد کرزي د اعتراض له وجې وځنډېږي، امریکایي چارواکو ویل چې دا خبرې یو ټاکونکي پړاو ته رسیدلې. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ملګرو ملتونو کې د طالبانو سفیر و، هم دا تاییدوي چې دا هڅې په یو حساس پړاو کې دي.
طالبانو د اسلامي تحریک ځینې چیزونه ډېر مهم کسان هلته تللي دي او هغه د سیاسي کمیسیون غړي دي. اکثر یې تاریخ ډیپلوماټان دي. په اسلامي امارت کې د سفیر او د تاسفیر او د ډیپلوماټ پایستان د پیګه کړی ولې دوه کسانو ته وګورم او د حرکتو ته وګورم دا یقینا یو حساس پړاو ده.
د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې لوړې ژورې هم وي، خو نتیجه یې د خبرو د پیل لپاره د طالبانو د دوه غوښتنو په برخه کې پرمختګ و. د اعتماد رامنځته کولو لپاره په دې اقداماتو کې یو د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل او بل له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو خوشې کول وو. طالبان په ورته اقدام کې باید ډاډ ورکړي چې له القاعده سره خپل اړیکې شکوي، د افغانستان انتخابي حکومت به مني او په ښه نیت به په خبرو کې برخه اخلي. عبدالحکیم مجاهد وایي چې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل د مسایلو له حل سره اغیزمنه مرسته کولای شي.
تر اوسه پورې فضا داسې موجوده وه چې مسلمان مخالفین طالبان اسلامي تحریک هغه په زیر زمین کې ژوند کوه، هغه روی زمین نو خپل اواز یې نه شوای پورته کولی. اوس دې زمینه برابره شوله چې وکولی شي د افغانستان په قضایاو کې خپل سیاسي اواز پورته کړي، د افغانستان د مشکلاتو لپاره د حل لاره پیدا کړي.
د امریکایي چارواکو په وینا ډیر امکان لري چې د طالبانو د سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو طرحه په 2012 کال کې عملی شي. دا چې څه وخت او چیرته تر اوسه معلومه نه ده، خو له ګوانتانامو زندان څخه د بندیانو د خوشې کولو په وړاندې د ولسمشر کرزي د مخالفت او د بندیانو د انتقال په برخه کې د امریکا د کانګرس د نویو قیوداتو له وجې یو څه ستونزې رامنځته شوې. امریکا مخکې منلې وه چې د طالبانو څو پخواني چارواکي یو دریم هیواد او په غالب ګمان قطر ته واستوي او هلته یې نظر بند وساتي. په دې کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات ولی خیرالله خیرخواه او پوځي قمندان ملا محمد فضل شامل دي. دا هغه طالب مشران دي چې د سولې عالي شورا یې هم د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې دوی باید افغانستان ته وسپارل شي، نه کوم بل هیواد ته.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په کندوز کې د لوی پکتیا د قومونو شورا جرګه جوړه کړه. په دې جرګې کې نه یوازې د کندوز خلکو بلکې د تخار او بغلان قومي مشرانو هم ګډون کړی و. د دې جرګې هدف د بیلابیلو سیمو د خلکو او قومونو ترمنځ په سولې او د ورورۍ په فضا کې د ژوند کولو او زمینو برابرول ښودل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیم په اړه معلومات راکوي.
په کندوز کې د لوی پکتیا قومونو شورا دغه جرګې ته چې په کندوز هوټل کې جوړه شوې وه، نه یوازې د کندوز د شپږونو ولسوالیو څخه خلک وربلل شوي وو، بلکې د بغلان او تخار ولایتونو څخه هم ځینو مشرانو، سپینګیرو او مخورو ګډون پکې کړی وو. د شورا یو تنغړی داسې وویل:
د پکتیا د قومونو د یووالي شورا په دوو ارزښتناکو ټکو باندې بنا کیږي. لومړی ټکی دا دی چې موږ څنګه کولای شو په کندوز کې د میشتو قومونو ترمنځ د اتفاق مزه کړو، او دوهمه موخه چې موږ څنګه وکړای شو په دې جګړه ځپلي هېواد کې د صلح د ثبات تعقیم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړو.
ویل کېږي چې د لوی پکتیا شورا له درې کالو راهیسې په کندوز کې جوړه ده. د شورا مشر مرزا علي تڼي په دې باب چې دغه شورا به د سولې پر راوستلو او له دولت سره د همکارۍ په لاره کې څه اغیز ولري داسې وویل:
موږ غواړو چې په کندوز کې د ټولو ملتونو په منځ کې ملي یووالی راشي، تر څو پورې یو متحد ملت شو چې دولت سره همکار شو، چې د بدبختۍ، د نفاق او د جنګونو او د حالت نه موږ تاسو وطن ووځي.
د کوم ضرورت له مخې دغه جرګه رابلل شوې؟ یو ځل بیا ښاغلی تڼای:
په کندوز کې تقریبا دغه دیرش کاله انقلاب چې تیر شوی دی، ډېر مشکلات یې پریښي دي چې بې اتفاقۍ په قومو کې پیدا شوي دي، په خلکو کې پیدا شوي دي، فساد اداري دی. نو د دې لپاره موږ دا ضرورت وبولو چې د ټول قومونه راوغواړو، دینه ښه مشران سپینګیري سره کینو، د یووالي لپاره، اتفاق لپاره، چې موږ څنګه وکولای شو چې صلح راولو، څنګه وکولای شو چې د بې اتفاقۍ د منځه یوسو، څنګه کولای شو چې مثال یو ښه حکومت ته زمینه مساعد کړو.
هیر دې نشي چې په دې جرګه کې له بیلابیلو قومونو څخه نږدې 1500 وطنو ګډون کړی وو، او له ویناو نه داسې برېښېدل چې دوی ټول په ګډه سره د یوې دایمي سولې لپاره د قومونو ترمنځ د ګډ تفاهم غوښتنه لري.
خبري مجله اوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د تخار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په زندان کې د بندیانو د نخوړلو اعتصاب پای ته رسیدلی. د تخار ولایت د امنیت قومندان خیر محمد تیمور ازادي رادیو ته وویل بندیانو خپل د نخوړلو اعتصاب پای ته رسولی، خو لا هم داسې ویل کېږي چې بندیانو خپل اعتصاب ته دوام ورکړی. امنیتي چارواکو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې زندان ته ولاړ شي او وضع په خپلو سترګو وګوري. د تخار ولایت په محبس کې شاوخوا 450 تنه بندیان ساتل شوي او د دغو بندیانو البته د زندان د ناوړه شرایطو له وجې د نخوړلو په اعتصاب باندې د چهارشنبې رئیس لاس پورې کړی دی. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په دې اړه لنډ معلومات راکوي.
د تخار ولایت په زندان کې یو شمېر بندیانو د تېرې چهارشنبې په شپه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و. دوی ویل چې په زندان کې شرایط ډېر خراب دي، د سون مواد نشته، پاکې اوبه نشته، ځای ډېر تنګ دی، د ګازو ډبې ورڅخه ټولې شوي او دغه راز د زندان مسؤولان هم له دوی سره ناسم او ډېر سخت چلند کوي. له زندان څخه یو شمېر بندیانو په تخار کې په ټلیفون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې دوی د زندان په کوټو کې نه ځایېږي او په همدې یخه هوا کې په شلیدلو او زړو خیمو کې شپې سبا کوي. دوی دغه راز ویلي و چې ډوډۍ هم سمه نه ورکول کېږي او د خوړو کیفیت په دې زندان کې ډېر ټیټ دی. په تخار کې خبریالانو ویلي چې په درې ورځو کې دوی ته اجازه ورنکړل شوه چې ولاړ شي د تخار زندان ته او هلته له بندیانو سره خبرې وکړي او د هغوی حالت له نږدې څخه وګوري. دوی ویلي وو چې تر څو د دوی ټولې ستونزې بندیانو ویلي وو اوارې نشي، نو خپل د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب ته به همداسې دوام ورکړي. د تخار زندان د 200 بندیانو وړتیا لري، په داسې حال کې چې په دې زندان کې اوس مهال کابو 1500 تنه بندیان ساتل کېږي، یعنې له دوه برابر څخه هم زیات. د افغانستان د محبسو عمومي رئیس هم په تخار کې د بندیانو ستونزې ومنلې، خدای یو مخ رد کړل چې کوندې بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. هغه ویل چې یو څه ستونزې پیدا شوې او دا ستونزې بیرته اورې شوې دي. امیر محمد جمشید ازادي راډیو ته ویل چې د بندیانو ځای بدل کړی او د هغوی ځینې نورې ستونزې هم اورې کړې دي او د ځینو نورو ستونزو دا وارولو لپاره هڅې دوام لري.
غذایي اعتصاب نه و، فقط یو څو ساعته یو مشکل پېښ شوی چې مونږ دغه د دوی ځایونه تبدیل کړل، د ځینې دغه بالونونه دوی سره و، غازي بالونونه دوی لا ټول کله دوی یو جنجال وکړه چې زمونږ د بالونونه بیرته راکړي. یو څه هیاهوی وشو یا مونږ دا خاموش کړل، اوس کوم خبره نشته. خیدتی ده
نن سهار د تخار په زندان کې بندیانو خپل د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسو، یعنی د هغوی یو څه ستونزې بیرته اواري سوي دي او ځینې ستونزې چې پاتې دي دغه د اورولو لپاره هم چارواکو ورسره ژمنې کړې دي چې ډېر ژر به اواریږي او هغوی هم خپل اعتصاب پای ته ورسو. دغه راز د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خپل نوم یې څرګند نه کړ، هغه راته په تکرار سره وویل چې په تخار ولایت کې د بندیانو وضع ډېره خرابه ده، هغوی ډېرې ستونزې لري او باید چې ورته رسیدګي وشي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې د زندانونو مسؤلیت، د افغانستان د زندانونو مسؤلیت چې تر اوسه پورې له عدلي وزارت څخه و، هغه د عدلي وزارت څخه بیرته د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. خو د کورنیو چارو وزارت ته د افغانستان د زندانونو د سپارلو رسمي مراسم لا تر اوسه نه دي ترسره شوي او ښایي چې په راتلونکي اونۍ کې دا کار ترسره شي.
نسیم شفق چې په تخار کې له بندیانو سره د سخت چلند، هغوی د سختو شرایطو چې دوی مجبور کړي دي چې د نخوړلو په اعتصاب باندې لاس پوري کړي، په دې اړه معلومات راکړل. نه یوازې افغانان دننه په خپل هیواد کې په زندانونو کې سخت وضعیت سره مخامخ دي، په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې هم افغان بندیان سختې ورځې شپې تیروي. 128 تنه افغان بندیان د کراچۍ له بیلابیلو زندانونو څخه د پنجشنبې په ورځ خوشي کړي شوي دي. دوی په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د اوسېدو په جرم نیول شوي او بندیان شوي وو. دغه خوشي شوي کسان وایي په هیواد کې د مناسب روزګار او امنیت د نشټوالي له امله په خوارۍ پسې ایران ته روان وو چې ونیول شول. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
له افغانستان هر ورځ په سلګونو داسې افغان ځوانان له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته راوړي چې وایي په خپلو ولایتونو کې کار، روزګار او ډاډمن امنیت نسته او د خواري مزدورۍ لپاره ایران ته ځي. دوی اکثره یا خو له راوښتو سره سم د ویش پر پوله یا هم د کوټې او کراچۍ ترمنځ پر لویه لاره د پولیسو لخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې د سفر کولو په جرم ونیول شي. د پنجشنبې په ورځ هم د پاکستان د ستر صنعتي ښار کراچۍ له بېلابېلو زندانونو څخه 128 تنه افغان ځوانان خوشي سول چې اکثره کراچۍ ته نږدې د بلوچستان له سرحدي ښار هب څخه څه د پاسه درې میاشتې مخکې نیول شوي وو. د دغو بندیانو د خوشي کېدو په اړه په کراچۍ کې د افغانستان د مهاجرینو چارو مسؤول عبدالروف معصومي وایي دغه بندیان یې د افغانستان د قونسلګرۍ په مرسته راخوشي کړل.
یو اویا نفره موږ د ملیل جن سره وایستله، دېرش نفره د سنتر جلسه دي، او شپږویشت نفره تقریبا د بچه جلسه دي. دا تقریبا هغه افغانان دي چې دوی پاکستان ته تلل، دوی خو نو غریبان دي، د دې دپاره د یو کار دپاره راغلي وه، خو په دې علاقه کې چې بیا کم دوی ایران ته تلل، بیا پولیس نیولي دي. دوی ته کیسې غیر قانوني ورته جوړ کړي دي چې تاسې غیر قانوني راغلي یاست.
معصومي وایي له دغو بندیانو سره یو ځای نیول شوي پنځه تنه لا هم د کراچۍ په ملر زندان کې بندیان دي او محاکمه شوي نه دي. دا چې دغه خوشي شوي بندیان به افغانستان ته په څه ډول رسول کېږي معصومي وایي
دا موږ انشاءالله تعالی ګاډۍ چې موږ نیولې دي دا ورسي او دغه بعضې د بندیانو په دغه باندې چې دوی چانډه ټوله کړې ده د دغه موټر کرایه او د دوی خرچه تر هغه ځای پورې بیا دا تر بارډر پورې ځي. حتی د دوی لس نفره سکورټي امنیت هم ځي چې پر لارې باندې دوی ښه په عزت ورسوي. موږ دا کومک دی چې دوی سره په هر وخت کې په میاشت کې موږ خپله جیل ته ورغلي د دوی سره پوښتنه کړې ده. دوی ته ورغلي جیلر ته مې ویل چې دوی به مشقت کارونه نه کوي.
سره له دې چې معصومي وایي د کراچۍ په زندانونو کې له چارواکو غوښتي چې په افغان بندیانو درانه کارونه ونه کړي، خو د لوګر ولایت اوسېدونکی ذبیح الله چې له بنده خوشي سوی وایي په زندان کې دننه هم د پیسو په بدل کې له کاره خلاصېده.
راتللو ته ایران ته پاسپورټ چېم نه درلود، مدرک غیر قانوني ونیول شو. لنډي جیل نه دېرش کسان دوه کسان دي بل چې هغه هر یو دوه دوه کاله تېر کړي وو، یو چریا وړکې وو، بېخي لیونی ده، بېخي کار نه کوي هغه د مزغۍ، او یو بل د بدخشان د هم دوه کاله وتلي هغه په حیدرآباد کې نیول شوی. د جیل مثلا داسې داسې اوله داخل سه څوک نوی راسي مته صابون او پودر سر دوه ملوي کې ورکی د کپړو د منځل لپاره او جنانه باسي بیا ولې تابه نیوای ونیو میاس مشکات کې کار کوي. نو که پیسې ورکې فته باندې کار نه کوي ولې دې سي جايته، او که ورنه کې باسي ونیو میاس به کار کې مشکات وکړي. پس دغه نه دی ولې ضلع ورته ضلع ورته سه داسي مثلا ټول ورځ بندي تلری ساته کې به اتل ساته بندي دغه نور ساتونه ورکې منده به تجبانې خوسه دی ورځ یا اوسه اغل ته پودریان ست خراب خلک ست منځو جاي سي نه
د یادونه ورده چې د کراچي غوندې د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې هم افغانستان په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوښته افغانان نیول کیږي، او دا مهال هم په لسګونو افغان ځوانان د کوټه په زندان کې بندیان دي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده. د پکتیکا چارواکي وایي نن د پکتیکا په پوهنتون کې د شمولیت لپاره د لومړي ځل لپاره د دولسمو ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیسته شوه. په تیرو کلونو کې به د دې ولایت د پوهنې ریاست د لیسو فارغان اړ وو چې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شمولیت په خاطر په پلازمینه کابل او یا خوست کې د کانکور ازموینه ورکړي، خو د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي د ولسمشر کرزي د یوه فرمان له مخې د نورو ولایتونو په څیر د پکتیکا لپاره هم نوی پوهنتون منظور شوی دی. دا چې په از موینه کی دلیسو سوتنو فارغانو برخه درلوده او دا نوی پوهنتون به څو پوهنځي ولري. په همدې موضوع باندې د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر د پکتیا له والی سره مرکه کړې ده. خغلی محب سمیم وایي
لنی کمر رسک کال مو په پکتیکا کې د اتو سو پنځو سو تنو په شاوخوا کې فارغان درلودل. دولسمو ټولګیو نه نن د کانکور په ازموینه کې پنځه سو پنځو سو تنو ځوانانو ګډون کړی ده. ښه د ستاور د اخلاص سره وړاندې پکې دا ده چې دوه سوه تنه ځوانان وروسته له امتحانه که دوی لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د پکتیکا په پوهنتون کې به د تعلیم او تربیه پوهنځی کې دوی زده کړې وکړي. دا د پکتیکا په تاریخ کې د اول ځل لپاره ده چې پکتیکا پوهنتون لري، او په راتلونکي کال کې به په دیارلس سوه یو نوي هم کال
تاسو په پکتیکا کې د نوي پوهنتون یادونه وکړه. آیا د پکتیکا پوهنتون د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي لخوا منظور شوی د لوړو مسلکي زده کړو په وزارت کې رسمن ثبت او رجستر دی، او که څنګه، او په تشکیل کې کومو پوهنځیو ته ځای ورکړ شوی؟
پوهنتون منظوري مو نوې ترلاسه کړې ده. دیارلس سوه یو نوي هم کال کې مو لومړیتوب دا ده چې د تعلیم تربیه پوهنځی فعال ولرو. په راتلونکو کلونو کې به کار په کار له زورت سره سم نورې پوهنځۍ فعالې شي.
آیا د دې نوي پوهنتون د ودانیو د جوړېدو لپاره بودیجه ځانګړې شوې، او آیا په دې پوهنتون کې د محصلینو لپاره د لیلي اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي، او که څنګه؟
دغه پوهنځی به معیاري پوهنځی وي لکه مرکز د تعلیم تربیې د پوهنځی په شان. دا به مختلفې څانګې به ولري، او په مختلفو څانګو کې به دوی محصلین وروزي. موږ د پکتیکا لپاره د پوهنتون منظوري اخیستې ده. دا د پکتیکا په نام پوهنتون ده، او د پکتیکا د پوهنتون یوه پوهنځی سره دا د پکتیکا پوهنتون ده، او دا په کوم ولایت پورې تړلی پوهنتون نه ده. د دې لپاره مو بودیجه هم پیدا کړې ده، اوسلی به یې له خاره سره د ودانۍ چارې هم پیلوو. طبیعي خبره ده چې تر څو د دوی تعمیر جوړېږي یا ودانۍ جوړېږي، له کوم بلې ودانۍ نه به استفاده کوو.
د پکتیکا والی محب الله سمیم و چې نن یې په دې ولایت کې د کانکور د ازموینې او د پوهنتون په اړه باندې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. اخوا د خیبر پښتونخوا د ګومل په پوهنتون کې د شمولیت لپاره په لسګونو افغان محصلین له بیلابیلو ولایتونو څخه د اسماعیل خان ته رسیدلي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال سیلاب مسعودی په اړه رپورټ لري.
په پښتونخوا کې د ډیر اسماعیل خان ګومل یونیورسټۍ ته د ګاونډي ملک افغانستان د مختلف سیمو نه په اول ځل یو سل اتلس طالب علمون را رسېدلي او درته د اعلی زده کړې په اصول لګیا شوي دي. دا طالب علمون څه محسوسوي او څه ارادې لري؟ په دا طالب علمون کې شامل د کونړ د سیمې اوسېدونکی محمد زبیر ویایي،
دلته مونږ ډېر ښه محسوسو چې اول نه کې رالو. مونږ دلته خپل هاسټل لرو، د هاسټل کې سره ټول افغانان راټول یو. زه خپل بیبي افغانستان بدبختی خدمت
جامع وګرځي، دغه ټول محصلین چې دغلته راغلي دي یو امید لري، یو احساس لري او غواړي چې خپل ملک ته خدمت وکړي د تعلیم له لارې نه.
د ننګرهار اوسېدونکی امید الله ویایي چې میژو د پاکستان افغانستان په منځ کې د امن سفیرون جوړېږي.
زما د افغان ولستا او همدارنګا د پښتونخوا خلکو ته خصوصا ځوانانو ته یو پیغام دی، راځي دا د علم په ذریعه خلکو ته په علم کې خدمت وکړو. خپل زورېدلې افغانستان کوم کوزه بره پښتونخوا چې ده دا علم په ذریعه په ترقی خوشالی مستفیض کو.
په ګومل یونیورسټی کې ډایریکټر سټوډنټس افیئرز او د افغان طالب علمونو د زده کړې پروجیکټ کوارډینیټر ډاکټر عبدالرشید وویل چې میژو د افغاني طالب علمانو پورا پورا ملاتړ کوو او هر سہولت به ورته رسوو.
داسې یو افت زده ملک چې د څو کالو راسې یا مصیبت سے گرفتار دي، جنگ ځپلي خلک دي او موږ د خوشي محسوسو چې دوه ورونو سره دوه خدمت وکړو او دوه تعلیم ورکو او شما ماحول ته پروڈیوس کو. مور تقریبا دوت پر هر فیسیلیٹی کوشش کو چې دوتا سہولتونه ورکو. دی اصل او د دغه سیچ کوم لکان راسی ته مور سیټی نه بس انتظامات کو دلته راولو سټیم دو راځي. موږ هر وخت دوتا دو سہولتو مور خیر ساتو.
ډاکټر عبدالرشید دا هڅه زیاته کړه چې ګومن یونیورسټی ته د افغاني طالب علمانو در تک دا سلسله بعد د انډیا سره روانه وي.
د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې د سیمې د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ کوشش کوي چې د مسیح عینک پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. دوی وایي چې په روان کال کې پر لوګر ولایت د وسلوالو مخالفانو د زیاتو فشارونو یو لامل هم د مسیح عینک د پروژې مخنیوی دی. د لوګر ولایت شورا وایي که چېرته د مسیح عینک پروژه عملي نه شي، دا په دې معنی ده چې د سیمې استخباراتي کړیو په دې هیواد کې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. نسیم شفق په اړه رپورټ لري.
د لوګر سیمه ایز چارواکي د مسایناک پروژې پر ضد د سیمې د یو شمېر استخباراتي کړیو وروستۍ هڅو ته په اشاره ټینګار کوي چې د دې پروژې بریا او ناکامي د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بریا او ناکامۍ یوه برخه ده. د لوګر ولایتي شوراوي چې په روان کال کې د مسایناک پروژې پر مخ د خن جوړولو لپاره د ګاونډیو او سیمې د ځینو هیوادونو استخباراتي کړیو پر لوګر ډیر فشار وارد کړی او باید چې د مسالې ته جدي پاملرنه وشي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل وایي چې مس عینک د افغانستان لپاره ډیره مهمه اقتصادي پروژه ده او ځینې استخباراتي شبکې ډیره هڅه کوي چې مخه یې ډپ کړي.
نو استخباراتي کړو هغه به خامخا کار کوي که چېرته دا پروژه کامیاب شي، افغانان له ګډۍ نه راوځي او د افغانستان اقتصاد له عینکو نه شروع سوای. نو که چېرته دا پروژه ناکامه کړه، هغوی ته د تل لپاره به موږ باندې کامیاب دي. استخباراتي کړو هغوی نه غواړي د هغوی ګټې د دغسې حالاتو سره نه خوندي کیږي، نو د پروژې په وړاندې به خنډونه پیدا کوي.
د مس عینک کان د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې له کابل څخه کابو 50 کیلومتره لرې پروت دی. دا کان د نړۍ په سطحه د مسو له مهمو کانونو څخه دی او د را ایستلو تړون یې په 1908 لمریز کال کې له ام سی سي چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. د لوګر والی جنرال عتیق الله الدین هم وایي چې مساینک د افغانستان د اقتصاد د بیارغونې اساس دی او د ده په خبره د ناکام کولو لپاره ځینو استخباراتي کړیو سخت سیالۍ پیل کړي دي. جنرال لودین سرګند کړه چې د لوګر اوسیدونکو د دې پروژې د عملی کېدو په ټینګه ملاتړ کوي، خو دی وایي چې مرکزی حکومت هم باید مساینک ته پام زیات کړي.
لوګر ډیر اهمیت لري، هر نگاهه مهم ده، په دې کې باید مرکزی حکومت وزیر صاحبان باید ډیر توجه وکړي، امنیتي ارګان دا باید هم ډیر توجه وکړي د لوګر لپاره. شیانی دغه فشار چې نن په ما په لوګر کې ده، ولا شي په بل ولایت کې راشي خپلې وینې شي چې چیغې به چیرته جګیږي. امنیتي ارګان له دغه مسایلو کې فشار لاندې دي.
د مس عینک د کان پر ایستلو کې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې چې سلګونه میلیونه ډالر پانګه چوي او در ایستلو له کار څخه به یې مخکې په لوګر ولایت کې د بیارغونې او پراختیا مهم کارونه هم ترسره کړي.
روانه خبری مجله هم دومره و ساعت ګورم شپګنی می بجې کیدون کیدی سمی عباس ستډیو ته راغله دي او د ازادي رادیو د نن ورځې ورسته ما خمنه خبری مجله وړاندې کوي. ډیر خراغلی.